پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
دوستانو ستړي مشهید ازادي لري په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو اوري چې ولسمشر اشرف غنی په هرات ولایت کې دی او دغلته د زمردو د تاریخي لارې پرانیسته کوي. نور ریپورټونه هم لرو خو په سر کې خبرونه لرو. خبرونه
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غني چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. پنټاګون د سوریې په شمال ختیځ کې په یوه اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کرد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې د لاجوردو لارې په ګډون د څو اقتصادي پروژو د پرانستلو لپاره هرات تللی، نن د هرات حلقوي سړک پرانیست. افغانستان تمه لري چې د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. افغان ولسمشر به په هرات کې څو نورې اقتصادي پروژې هم پرانیزي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاو. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورونو له کبله لګول شوی دی. ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخه کې له فعالیت کولو منع کړی شوی دی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی. د افغانستان د فوټبال د ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د دغه ټیم روزونکي کیلې لینسی او ځینو نورو لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړی دی. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوی دی. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ټکان ورکوونکی خبر بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړی. د افغانستان لویه څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي، تېر یکشنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د هلمند سولې د ولسي حرکت غړي چې اورزګان ته تللي د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابولي دي. دغه حرکت مسؤلین وایي شاوخوا 50 غړي به په ترینکوټ سربیره د اورزګان ولسوالیو ته هم لاړ شي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل
د جګړې ښکېل اړخونه سولې ته رابول او تر څنګ ولسونه څه غواړو چې د سولې ژغ بدرګه کې د جګړې پر ښکېل اړخونه باندې ژغ وکړي چې جنگ بس دی، نور باید پر روانه جګړې کې ونه وژل سو، نور باید د جګړې ښکېل اړخونه سوله وکړي. له دې کمرغه په دې وروستیو کې په نړیواله کچه د سولې ژغ بدرګه سوی دی او هڅې سوی دی هیله داده چې افغانان به سولې ته رسیږي.
د هلمند سولې ولسي حرکت وایي په اورزګان کې بل دیني عالمانو او مخورو سره هم د سولې او پخلاینې پر امکاناتو خبرې وکړې. دغه حرکت روان کال له هلمند تر بلخ ولایت پورې پلی مزل وکړ او په بیلابیلو سیمو کې له ټولو اړخونو سره د سولې غوښتنه وکړه. خبرونه لازده راډیو اوري د همدې سیمه نړۍ څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دا څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د امنیت شورا پرونی غونډې ته دغه راز وویل چې امریکا دا هڅې د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. پینتاگون د سوریه په شمال ختیځ کې په یو اړخیزه توګه د پوځي اقداماتو په وړاندې وروسته له هغې خبرداری ورکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ژمنه وکړه چې په سیمه کې به د هغو کورد وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د پینتاګون ویان شین رابرټسون پرون په یو بیان کې وویل د سوریه په شمال ختیځ کې د هر لوري لخوا یو اړخیز پوځي اقدام به چې که هلته امریکایي پوځیان وي یا ورته نږدې سیمه کې حضور ولري د جدي اندېښنې وړ خبره ده. هغه زیاته کړه چې په سیمه کې د امریکا ملاتړي د سوریه ډیموکراتیک ځواکونه اس ډی اف د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې مبارزه کې ټینګ شریکان دي. پرون د ورځې په لومړیو کې ترکیې وویل په څو ورځو کې به د خلکو د ساتنې جزو تامونو په نوم د کورد ملیشو پر ضد چې انقره یې ترهګري بولي پوځي اقدامات پیل کړي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې دوه ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپلې کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. د ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برېټانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوې خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر پرې سخت انتقادونه کړي دي. او د فرانسې د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړو د دې هیواد په ختیځه برخه کې پر هغه 29 کلن حمله کوونکي پسې لټون ترسره کړ چې د استراسبورګ د کریسمس په یو مشهور مارکیټ کې د ډزو په مهال د الله اکبر چیغې وهلې. څارنوال ریمی هیتس پرون وویل د حملې هدف د هغه لخوا د عملیاتو بڼې د هغه سوانې او د پیښې د شاهدانو څرګندونو ته په پام سره چې د هغه د الله اکبر نارې اورېدلې د دغو عملیاتو لپاره د تروریزم ضد پولیس رابللی دی. په دغه حمله کې چې وړم ورځ جرمني سرحد ته نږدې وشوه دوه کسان ووژل شول او درېیم هم مغزي فلج شوی دی. 12 تنه نور ټپیان شوي دي.
دوستانو زموږ غږ لازاده یې راړیو نوري خبرونه مو اوریدل. نوریاس نوري درته وړاندې کړل. دا زموږ غرمنۍ خبری خبرونه ده. وړاندې پکې دا ریپورټونه او مطالب لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی دا مهال په هرات کې دی او دغلته د لاجوردو تاریخي لارې پرانیستي. د دې پرانیستي د مراسمو سربیره د دې لارې د اقتصادي اهمیت په اړه له اقتصادي کارپوهانو سره غږیږو. همدارنګه به دام واوري چې د سلګونه ژورنالستان سکال د حکومتونو لخوا زندانونو ته اچول شوي دا چې چیرې او په کومو ځایونو کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د پوهنې وزیر محمد میرویس بلخي د لیندې په 28 یعنې د چهارشنبه په ورځ په پکتیکا ولایت کې وو او هلته یې له چارواکو سره په یوه غونډه کې خبرې کړې دي. په دې موضوع هم رپورټ لرو. که وخت وو ځینې نور مسایل هم لرو. ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. دوستانو لکه مخکې مو چې وویل افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانیستي په مراسمو کې د مهال په هرات ولایت کې دی. دا دغه مراسم زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړی دی. هم د اوس د کابل په استودیو کې دی. اکرام صاحب نور تفصیل بل تاسو واورو.
ډېر زیاته مننه انصر. تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. که څه هم تر دې دمله د لاجوردو دغه تاریخي لار په رسمي ډول نه ده پرانستل شوې، خو نن سهار چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هرات ولایت ته ورسید د هرات ولایت حلقوي سرک پرانسته وکړه. لاغنه وروسته د لاجوردو لارې په اړه په جوړې شو مراسمو کې چې لا هم روان دي غونډه ده. په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. د اوس ولسمشر محمد اشرف غنی خبرې وکړي. وی ویل چې ولس کاله وړاندې چې افغانستان په انزوا کې او نن د ارتباط په وی لارې باندې بدلیږي. نو موړي ویل سلور کاله مخکې غواخونه کېدل چې سرحدونه په افغانستان باندې وتړل شي نو لستونزو مشکلات سره به مخ شي، خو نن افغانستان نه یوازې دا چې هوایی دهلیزونه له نورې نړۍ سره لري، بلکې د ځمکه د لارې نه هم د نړۍ له هیوادونو سره نخلی. ولسمشر محمد اشرف غنی ویل
ما نه تنها دروازه نیمه قاره هند هستیم، امروز انشالله تعالی باز دروازه آسیای مرکزی، قفقاز و اروپا هست. از 10 سال پیش افغانستان در انزوا بود، برای ارتباط با کس نداشت و چند سال پیش، چهار سال پیش تهدید می شدیم که اگه این سرحد بسته کنیم سرتان یا اون سرحد نان خوردن نخواد داشتین. امروز افغانستان متوسل است.
ولسمشر محمد اشرف غنی ویل چې اوس افغانستان نه یوازې دا چې له مرکزی اسیا سره بلکې له قفقاز او اروپا سره هم په یو دروازه باندې بدل شو. نوموړي د ترکمنستان نه مننه وکړه چې د دغې لارې تاریخي لارې د پرانستې په مراسمو کې همکاري وکړه او افغانستان یې له نورې نړۍ سره وصل کړ. له دې نه مخکې د افغانستان د ترانسپورټ وزیر محمد حمید طهماسی په خپلو خبرو کې وویل چې نن به د دغه لارې له پرانستې وروسته 180 ټنه افغاني محصولات او تولیدات په نهو لاریو کې چې د افغانستان نمبر پلیټونه به هم ولري، د 15 لاری به چین ته او 15 به هم ترکیه ته لاړ شي. په دغه کې به بیلابیل توکي افغاني تولیدات به پکې بار وي، پومبه همدارس کشمش او کنجد. په دغه غونډه کې ویل کېږي داسې چې په دغه غونډه کې د ترکیه، ترکمنستان، آذربایجان او شمیر نورو هیوادونو استازو هم برخه اخیستې ده. تیره ورځ د افغان ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ویلي وو چې د دې لارې په پرانستو سره به په سیمه کې افغانستان خپل پخوانی تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. نوموړي ویلي وو چې دا له یوې لارې د سوداګرۍ او له یوه هیواد د خلاصون په برخه کې مهم ګام دی. د لاجوردو تاریخي لار چې په تیرو وختونو کې ورته د ورېښمو لار هم ویله، د افغانستان له هراته د ترکمنستان ترکمنباشي بندر ته چې کسپین بحیرې سره پروت دی رسیږي، له کسپین بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزاد اوبو سره نخلي. یعنی افغانستان کولی شي د دې لارې نه له اروپا سره په ډېرې اسانۍ باندې اروپایي هیوادونو سره لاره پیدا کړي. افغان حکومت باور لري چې د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. افغان حکومت وایي چې نه یوازې دا چې دغه لاره به اقتصادي ګټه وکړي، بلکې په سیاسي اړخ باندې او همدارس له امنیتي اړخه هم د لارې پرانستل یو مهم ګام دی. نو دغه مراسم لا پیل شوي دي، روان دي. دغه لاره په رسمي ډول لا تر اوسه نه ده پرانستل شوي. په روسي سرویسونو کې به اوریدونکو ته په دې اړه بشپړ معلومات ورکو. بل یانس
ډیر زیاته مننه اکرام الله. اکرام، له تاسو سره پاتې کیږو. د اقتصادي چارو یو شمیر افغان کارپوهان د لاجوردو د لارې پرانستل یو مهم اقدام بولي او وایي چې په دې سره به په افغانستان کې د پراخه اقتصادي ګټو ترڅنګ امنیتي او سیاسي ګټې هم زیاتې شي. له دې ډلې د ننګرهار پانتون استاد بشیر دودیال سره اکرام الله اکرام مرکه کړي او په سر کې ترې د لاجوردو د لارې د اقتصادي ګټې په اړه پوښتلي.
رښتیا هم د ورېښمو تاریخي لار چې افغانستان یو وخت په کوم موقعیت درلوده، دا د تاریخي لحاظ او د اقتصادي لحاظ په دغه وخت په دغومره موده کې د دې اهمیت موږ نه وو هېر شوی. تاریخ د دې ارزش په خپل حافظه کې ساتلی. په نوي وخت کې، په معاصر وخت کې تقریبا په همغه مفهوم سره او په همغه ارزش سره اوس د لاجوردو د لارې په نوم، خصوصا چې په دې کې چین ډېره علاقه مندي ښودلې ده، دا په دې منطقه کې په نظر کې ده. کله چې موږ وایو منطقه، یعنی یو منطقوي ارزش پیدا کوي او افغانستان په دې کې بیا مرکزي حیثیت لري، نو د افغانستان دغه ستراتیژیک اهمیت او د بل خوانه چې افغانستان د نړیوالو اوبو سره لاره نه لري، صرف دغه د وچو بندرونه ورته غنیمت دي، نو د دې لحاظ د دغه لارې تیریدل د دغه منطقې نه د افغانستان دپاره، د افغانستان د اقتصاد دپاره حیاتي ارزش لري. موږ دغه پروژې ته هم د اقتصادي لحاظ، هم د امنیتي لحاظ، هم د سیاسي لحاظ ډېر خوشبینه یاستو. د اقتصادي لحاظ معلومدار موږ محلي کارګران د دغه لارې په برخه کې استخدامي دي، د دې د ترانزیت د لحاظ دا یو مستقیم اقتصادي ګیل دي چې موږ په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې ولري. د دې ترڅنګ موږ ډېر ته خوشبین یو کله چې دا ډول پروژې دغه یوه سره کار کیږي، راځي د افغانستان اهمیت جوتیږي او دغه شاوخوا وکوله. کله چې موږ ویلي چې منطقوي یا منطقه، نو منطقه بیا په ګټو کې شریکه ده. د دغو مشترکو ګټو دپاره کوشش کوي منطقه چې موږ سره په امنیت کې همکار شي. کله چې شاوخوا هیوادونه موږ سره په امنیت کې همکار شول، زمونږ مشکل همدغه ده چې دغه د افغانستان جنگ او ناامني چې ده دا منتخوی ده او دلته بعض کسان په دې کې لاس لري هغه لاسونه د دې جنگ نه د دې ناامني نه خود به خود لنډیږي کېږي او دا لار
پوهان صاحب تاسې د لاجوردو لار په اقتصادي اهمیت باندې وغږېدئ د دې ترڅنګ چې افغانستان ته په اقتصادي لحاظ باندې مثلا تاسې ویل چې کارګر دلته په کار باندې اخته کیږي د افغانستان مالونه صادرات نورو هیوادونو ته ځي نورې کوم اقتصادي ګټې دي چې افغانستان ته راورسیږي
کله چې یو لار د یوې منطقې نه تیریږي هغه یوازې د یوې لارې حیثیت بیا نه لري دا په خپل خوا کې ګڼ شمېر نور اقتصادي تشبثات هم رامنځته کوي د دې سره یو ځای دلته په دې مسیر کې د انرژیکي منابعو د تامین دپاره د سون د توکو د انتقال بعض خدمات عرضه کول دا ورسره خامخا پیوستي دوی بیا دغلته د توقف او د اوسېدو دپاره بعضې مثلا هوټلونو ته ضرورت پېښېږي بعضې سټېشنونه او هوټلونه د انرژیکي منابعو تامین یو شمېر کسانو استخدام او ګمارنې ته ضرورت لري دا چې د استخدام فرصتونه ایجادي وي دا په خپله اقتصادي تاثیرات دي
استاذه که زما وزاوري اوس چې دغه لار پرانستل شوه د مدیریت لپاره د افغان حکومت ته څه کول پکار دي تر څو په سمه توګه لکه څنګه چې تاسو کوم اقتصادي ګټې یاد کړې په سمه توګه دغه اقتصادي ګټې ترلاسه کړي
خو دا نو هغه تشویش دی چې موږ لکه دغه د نورو پروژو دغه د مرستو د بهرنیو د دینم چې دا دومره ولسو کلونو کې ولیدل چې بعضې حیف ویل شولې بعضې فرصت له لاسه ووتل او بعضې مرستې بعضې مالي منابع په ښه ډول په ښه معاصر شکل سره استفاده ونه شوله دا زموږ یو تاسې یو تشویش دی هو رښتیا هم یعنې دغه د ولسو کلونو تجربه موږ ته بیا دا سودا را پیدا کړي چې والا ما باده دا فرصتونه او دا منابع د اقتصادي چانس دا د لاسه ونوځي هو دا هم تاکید وړ ده ولې موږ دې باندې امیدوار یو چې دا یوه نړیواله لاره ده یوه نړیواله پروژه ده په دې کې د هغوی مؤثریت ډېر زیات تمامېږي شاید هغوی داسې فرصت موږ افغانانو ته زموږ دغه مدیریت ته دا به هېڅکله په لاس ور نه کړي چې دلته غلط استفاده وشي یا فرصتونه او منابع د لاسه ووځي
دا ننګرهار د پانتون د اقتصاد پونزي یو استاد پوهاند بشیر دودیال و چې د لاجوردو د تاریخي لارې د پرانستي د ګټو پاړه کوي د دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړي رحمت الله افغان به څو اقتصادي خبرونه راووري
ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن تر ټولو لوی لارې د لاجوردو پروژه چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي پرانیزي لاجورد ترانزیټي لار د هرات له ترغونډۍ او د فاریاب داندخوی له اقینې بندر پیل له ترکمنستان ازبکستان ګرجستان او ترکیې په تیرېدلو له اروپا سره نښلول کیږي افغانستان کولای شي چې د دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لاره پیدا کړي د هلمند کرنې رئیس زلمی الکوای چې په شاوخوا تجربه ځمکه کې د مسمیرو میوه لرونکو باغونو د تخمونو کرل پیل کړی دي زلمی الکونن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فارمونو کې د بادام الوچه علي بخارا د شفتالو د نیالګیو تخمونه کرل کیږي چې بیا به راتلونکي کال شاوخوا 1500 تجربه ځمکه کې ورنه باغونه جوړ شي چې د محلي سروې پیل شوی ده خغلی الکو هم دا شان زیاته کړ چې روان کال د بزګرانو د حاصلاتو د ساتلو لپاره پلشکرګا ناتالی او ګرش کولسوالیو کې اتل سړې خونی جوړیږي چې کارونه پیل شوی دي او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو توکو بې یو بوري قزاقي وړو 1340 افغاني درې نیمانه وریجې 2000 افغاني 14 لیتر غوړي 1000 افغاني یو 50 کیلوي د بوري 1100 افغاني یو لیتر پېټرول 850 افغاني او یو لیتر ډیزل 550 افغاني او د هم د کابل په بازارونو کې د جنو بهراني اثر په وړاندې د افغاني یو بې یو امریکایي ډالر 50 افغاني اتیا پله یو اروپایي یورو 50 افغاني نوي پله یو سټرلینګ پوند 590 افغاني چلويخ پله یو سعودي ریال 60 افغاني 60 پله زر ایراني تومان 50 افغاني چلويخ پله او زر پاکستاني کلداري 550 چلويخ افغاني
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل وس هم د مخکلتین چې د افغانستان په اړه نور مسایل راواخلو یو نړیواله موضوع راخلو سلګونه ژورنالیستان څکل په نړۍ کې د حکومتونو لخوا زندان ته چول شوی در سنه یو د څار ادارې مرکزی په نیویارک کې دغه هیوادونو لیست خبر کړی چې ژورنالیستان زندان کړي رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړي. هم دا وسره سره په استودیو کې دی. مراد صاحب خو خبرونه ته ستړی مشي. دا راته وایي چې د رسنیو د څار د ادارې په کلنۍ سروې کې د ژورنالیستانو د وضعیت په اړه څه راکړي؟
مننه صاحب. د رسنیو د څار ادارې چې مرکزی په نیویارک کې دی د یو سروې ترتیب کړی دی. البته دا سروې د ژورنالیستانو د نړیوالې کمیټې یا د ملاتړ د نړیوالې کمیټې نه اخیستل شوې او دوی وایي چې په 2018 روان کال کې 251 ژورنالیستان په مختلفو هیوادونو کې یوازې دغه ژورنالیستان چې حکومتونو بندیان کړي دي او دوی وایي چې د دې اکثره ژورنالیستان د سیاسي انګیزو یا سیاسي مخالفتونو له امله نیول شوي دي او په دا مهال په زندانونو کې دي چې په هغې کې اکثره ژورنالیستان د منځنی ختیځ په هیوادونو کې زیات بندیان شوي دي نسبت د نورې نړۍ نه او هغه ژورنالیستان چې د غیر حکومتي یا نان ګورمنټ اکټرز چې دوی ورته په انګلیسي کې وایي د هغوی لخوا نیول شوي نو د هغوی شمیر بیا تقریبا 298 ته رسیږي.
دا راته وایي چې په دې سروې کې د کومو هیوادونو نومونه یاد شوي چېرته چې ژورنالیستان بندیان دي او د زندانی کېدو علتونه یې څه ښودل شوي؟
د زندانی کېدو علتونه یو خو دا دی چې د بیان د ازادۍ د چپ کولو هڅې د حکومتي چارواکو لخوا او دوهمه لویه انګیزه سیاسي لیدلوری یا مخالفتونه دي چې سیاسي مسایلو کې ژورنالیستانو راپور ورکړی دی یا بحث پرې کړی دی او حکومت هغه ځپلی دي او زندان ته اچولی دي او د سیاسي انګیزو له مخې ورته قضیې یا دوسیې جوړې کړي دي. زیاتره ژورنالیستان په ترکیه، چین او مصر هغه هیوادونه دي چې د دغه 250 تقریبا سم نیمای یوازې په دې دریو هیوادونو کې بندیان دي. البته د ژورنالیستانو د ملاتړ نړیوال کمیټې او د سروې کې راغلي دي چې سعودي عربستان هم هغه هیواد دی چېرته چې یو شمېر زیات ژورنالیستان له حکومت سره د سیاسي مخالفت یا پر حکومت د انتقاد له امله زندانی شوي دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو رضوان مراد چې په ټوله نړۍ کې د بندي ژورنالیستانو له حاله خبر کړو.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
دوستانو د خبرونې په پایل کې مو د لاجوردو د لارې د پرانستې د مراسمو په اړه رپورټ درلود. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي افغان سوداګر لیواله دي چې د لاجوردو لارې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي. د دې خونې رئیس عتیق الله نصرت ازادي راډیو ته وویل د صادراتو او وارداتو لپاره د لاجوردو لار د هوایي دهلیزونو او ریل پټلیو په نسبت ارزانه تمامېږي. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ وزارت په دې باور دی چې د سوداګرۍ په برخه کې نوې لارې او سهولتونه د دې هیواد د صادراتو ګراف لوړولی شي. یوسف خان زدران موضوع تعقیب کړي. د کابل په استودیو کې د نور تفصیل ترې اورو.
د لاجوردو لارې پرانستل کېدو افغان سوداګر ارزانه او اسانه سوداګرۍ ته هیله من کړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت وایي دا لار د سوداګرۍ لپاره له اروپا او ځینې آسیایي هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو او د ریل پټلۍ په پرتله ارزانه او اسانه ده. ښاغلي نصرت ازادي راډیو ته ویل افغان سوداګر لیواله دي چې له دې لارې ډېر مالونه ولېږدوي.
ما در انتقالات با استفاده از
دی وی د لاجوردو لار زکه ګټوره ده چې موږ د لاروی په واسطه د لیک درا لیک تجربه لرو او په همدې اساس موږ غوښتل چې په لومړی دوره کې لخپل تجربه څخه استفاده وکړو. کله چې په دغه لار استونزې نیوي سوداګر له هڅېږي چې سوداګري وکړي. د سوداګرۍ په برخه کې چې هر سہولت رامنځته کیږي د خلکو په ژوند اغیز لري. دا په داس حال کې د چې دا محل د لاجوردو سوداګریز لار د پټې په پریکولو سره پرانستونکو ده او د کلونو انتظار وروسته به افغان تولیدات او محصولات په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو په تاریخي لار له هرات څخه د ترکیې په لور وخوځيږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي اټکل دا ده چې له دې لارې د مالونو لیږد تر لسو ورځو وخت ونیسي. د یادې خونې رئیس ښاغلی نصرت وایي د لاجوردو لار له اقتصادي پلوه موثره او په ورته وخت کې خوندي ده. د لاجوردو له لارې د افغانستان سوداګري داسې مهال پیلیږي چې افغانستان له یو هیواد او یوې لارې د انحصار نه د خلاصون په خاطر دا وخت له ځینو هیوادونو سره د سوداګرۍ هوایي دهلیزونه د تیر د سیستم له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه، چابهار بندر او د ریل ګاډي پټلۍ پرانیستې دي. له دې وړاندې بیا د افغانستان ډېره سوداګري د پاکستان له لارې د موټرو په واسطه کېدله. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت دغو هڅو کړنو ته په کتو وایي ډېرو بدیلو لارو په هیواد کې سوداګري او ترانزیت غوړولی دی. د یاد وزارت مالی او اداري مرستیال اجمل حمید عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل د بدیلو لارو یو هدف دا دی چې د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شي.
وروستۍ کړنې چې ترسره شوي دي که هغه د هوایي دهلیزونو مسله ده، که هغه د لاجوردو د لارې مسله ده، تر څنګ یې د تجارت ملي پالیسي هم نهایي شوي. دا هغه کړنې دي چې بیا موږ سره کومک کولی شي چې زموږ د صادراتو ګراف پورته لاړ شي او واردات مو ورو ورو کم شي تر څو خودکفایي خواته لاړ شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا دا وخت د افغانستان د صادراتو ګراف لوړ شوی او نږدې 800 میلیونه ډالرو ته رسیدلی دی. نوموړی وایي د لاجوردو له لارې به نه یوازې سوداګر صادراتو ته وهڅیږي، بلکې تمه ده چې ورسره به هیواد ته د ځینو باکیفیته موادو د واردولو زمینه هم له پخوا اسانه او ارزانه شي. یوسف ځدران، ازادي راډیو، کابل.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره سیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادۍ راډیو.
دوستانو، نن پنځشنبه ده او دا خبرونه چې د ازادۍ په څپو کې خبرونه ده نن خبريږي. د افغانستان د پوهنې وزیر د چهارشنبه په ورځ په پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو سره په ګډه غونډه کې خبرې کولې. ویل چې ولسمشر ته یې داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې ښوونکو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد او په واک کې ورکول کېږي. په اړه یې له پکتیا څخه د ازادي راډیو خبریال اصیل ځاځی رپورټ راکړي.
د پوهنې وزیر وایي چې د یوې نوې طرحې له مخې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې د معلمینو لپاره د ښارګوټو جوړولو لړۍ پیلوي. د افغانستان د پوهنې وزیر ښاغلي محمد میرویس بلخي چې د لندۍ په یوویشتمه پکتیا کې د ولایتي چارواکو او ګڼ شمېر پکتیاوالو په ګډه غونډه کې خبرې کولې وویل:
ما طرح مسکن قابل استطاعت را برای صاحب جمهور پیشنهاد کردیم که در اقساط طویل مدت بدون سود.
موږ ښاغلي ولسمشر ته د منلو وړ داسې یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې به یې معلمینو ته له سود پرته په اوږدمهاله قسطونو د استوګنې ښارګوټي او کورونه آباد کړو او وروسته تیار آباد شوی کور د معلم په واک کې ورکړو. رئیس صاحب جمهور طرحه ولوسته، خپل ملاحظات یې لرل، موږ ته یې بیرته وسپارله. موږ د ښار جوړولو له محترم وزارت سره کینو څو مسله حل کړو، وروسته به ښارګوټي او کورونه ویشل کېږي او معلم به د یو ټاکلي وخت وروسته د کور کلی واخلي، نه د کور سنه. د پکتیا ګڼ شمېر معلمین د سرپناه د نه درلودلو، کمو معاشونو په بدل کې ډیر کار کولو له امله تیر کال اړ شول چې په ځینو ښوونځیو کې د تدریس نه کولو په اعتصاب لاس پورې کړي. دوی نه یوازې په ولسوالۍ کې بلکې د ولایت په مرکز ګردیز کې هم د سرپناه د نشتون له امله کړاوونه ګالي. معلمینو ته د سرپناه نمرو د ویشلو په حق له پکتیاوالي ښاغلي شمیم خان کټوازی د پوهنې وزیر مخاطب کړ. وی ویل:
کچیر تاسو پیسې نسی ورکولای، بیا د اشاره کوم نسی موږ ځمکه تیار او ته پیدا کړی د موږ غیر اشاره کوم تاسو شاسازی وزارت تاسو زر خلاص کړی.
پکتیا کې د اویا په شاوخوا کې د ښوونځیو لپاره د ودانیو نشتون، د کتابونو او مسلکي معلمینو کمښت نورې هغه ستونزې وې چې ویناوالو ورباندې بحث وکړ. پکتیاوالي وویل چې پکتیا کې د نجونو داسې یو ښوونځی لري چې له دولسم ټولګي څخه یې فارغان ورکړي خو لا تر اوسه هم ودانۍ نه لري.
دولس کاله زموږ نجونې تر ونې سوري همدغسې جوماته کښېنستې دي او داسې ویلی په دولس کاله کې کوم څوک نه ده پیدا سوی چې هغوی ته یې تعمیر جوړ کړی او هغوی په تعمیر کې درس وایي.
د دغو ستونزو د حل لپاره د پوهنې وزیر د پکتیا معارف په چوکاټ کې د 180 میلیون افغانۍ په ارزښت د یو شمېر پروژو د پلي کولو یادونه وکړه. د پکتیا د پوهنې رئیس ښاغلي کوچی ځاځی په خبره په دې پروژو کې د یو شمېر ښوونځیو ودانیو جوړول او نور اړینو اړتیاوو پوره کول شامل دي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
د افغانستان د خزو چارو وزارت رد کړ چې په افغانستان کې د خزو او کوچنیانو د زورونې د مخنیوي په قانون کې داسې ماده شته چې که یو نارینه تر 14 زیات وخت وي ښځې ته وګوري له 1000 افغانۍ جریمه کیږي. د خزو د چارو وزارت ویاند ویل چې دا معلومات قطعاً غلط دي. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزي کوفي هم چې پر دې قانوني کار کړی ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې اوازې رد کړې او خلکو نه یې وغوښتل چې د قانون له حاکمیت سره دې مرسته وکړي. فرشته جلالزی پی جزئیات لري.
د افغانستان د ولسي جرګې وکیل فوزیه کوفی وایي هغه کسان چې په افغانستان کې د نافذو قوانینو په اړه معلومات نه لري، د قانون پر موادو ملنډې وهي او ناسمې اوازې خپروي، د قانون له ماتوونکو سره مرسته کوي. په افغانستان کې د ټولنیزو شبکو یو شمېر غړو په وروستیو کې اوازه واچوله چې د ښځو او کوچنیانو د ځورولو د مخنیوي د قانون پر اساس که یو نارینه تر 14 زیات وخت وي ښځې ته وګوري له 1000